درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی هم څو خبرونه واوري. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغان زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن ژوبل شوي او 8 میلیونه افغانۍ مالی تاوان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اورلګیدو علت د برېښنا شارتي وه. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اورلګیدو د ډیرو پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. یو سرچینه وایي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسن سو سیمه کې د یو سپینږیري جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپینږیري د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندې 1500 الوتنی کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 19 ټوپې رسولې دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې د غلوتنی کومو ولایتونو ته شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکی کسانو لمړي سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلنسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مارټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت یې خپل کړی دی ثبت شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناتو پوځي تړون دی د اوکراین د زاپوریژیا اتمی بټې پر موضوع په خپل را روانه سرمشي ځکه بحث وکړي. دغه وزارت وایي ماریا زخاروا نن یک شنبه په ټلګرام کې دا خبره کړې ده. په پام کې را د ناتو مشان د جولای له 11 تر 12 نیټې پورې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پر ګڼو مسلو وشکې چې په هغه کې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب موضوع هم شامل ده. او د چین چارواکو نن یک شنبه ویلي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې تر سختو ورشتونو او ځمکې شویدنې وروسته لشته لشه و کسان تری تم شوي او یو تن مړ دی. د چین په زیاتو برخو کې سیلابونه بهیدلی او هوا ډیره توده شوې ده. په مرکزی ولایت هوی کې شپږ کسان د لوی لارې د بیا رغونې په یوه ساحه کې له کنډوالو ژغورل شوي دي. د ژغورنې عمله لا هم هڅه کوي نور ژوندي پاتې شوي کسان وژغوري. تاسو زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې به واوري. په کابل کې یو شمېر شزو د خپلو حقونو لپاره اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان استازي وایي طالبانو له ډیورن کرشي یو شمېر پاکستانی طالبان لیري کړي دي. د کونړ ځینې اوسیدونکي په دې خوشي څرګندوي چې په وروستیو کې سیلانیانو د ولایت ته مخه کړې.
د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوش دي، ډېرې پیسې د ځان سره راوړل د مصارفاتو کړو.
چرمدوزی هغه له هنر ډکس چې شزی کوي دوی په اړه وایي
دا کار چې ده سخت ده، اسانه نه ده. یعنی سره کولای شي په ډیر وخت چرمدوزی زده کوي یا دستوزی.
ځینې نجونې یو بل ته خاطرې لیکي، په دې هم راپور لرو.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ول.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د شزو د یووالي او پیوستون یو شمیر غړیو نن په کابل کې په یو کور کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان دوی زده کړو ته پرې همشتي، بیا هم د دوی حکومت نه مني او لنړی هم غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پردې سوورو.
یو شمیر معترضه میرمنو نن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د اعتراض په بڼه باندې د طالبانو حکومت ورسته هغه محدودیتونه چې پر افغان میرمنو یې لګولي وغندل او د طالبانو غوښتنه وکړه چې دغه محدودیتونه د ژر تر ژره لری کړي. دغه میرمنو چې رسنې ته پاستول شوی او کلیپونه کوم ویلې و ازادي راډیو ته د ویغه مشر چې د ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې دوی د امریکا هغه دوګونه چلند طالبانو د حکومت سره چې طالبان په افغان میرمنو باندې محدودیتونه وضع کوي او امریکا ورته ګوري دوی باید دغه دوګونه چلند یعنی لری کړي او بل اخر طالبانو باندې فشار راوړي چې د جنو او د خزو پر وړاندې لری محدودیتونه پراته محدودیتونه باید لری شي. د دې لړل یو حاجره ده چې هغه هم ازادي راډیو ته وویل وای کچیر ته هم طالبان مونږ ته د زده کړو اجازه را نه کړي خو او مونږ دوی نه منو دوی حکومت مونږ ته د منلو وړ نه دی. دوی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دغه وضعیت کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغه چې طالبانو د افغان میرمن اساسي حقوق نوی ورکړي. دوی وی دوی د امریکا او ټول کې نړیوال ټولنې غواړي چې طالبانو ته د 30 میلیون ډالری هغه اونیز کچوړي چې اوس هم ورول کې البته د دوی اعتراض دا دی پدې و درول شي چې دوی پر فشار راوړل شي او بل اخر دوی هغه کم حقونه چې افغان میرمنې ترې مستحق کیږي هغه به درته ورکړل شي. د طالبانو حکومت تازه دي په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټول افغان میرمنو ته د دوی خپل حقوق د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړی دي.
مننه خاطر پردیسو چې په کابل کې د شزو د یووالي او پیوستون د یو شمیر خړیو د اعتراضي غونډې په باب معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستانی طالبانو د لیرې کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی دا خبره امریکا شخته په مرکه کې کړې ده. دورانی که څه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو زیاته کړې ده چې که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د پاکستان افغانستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی منلی چې طالبانو له ډیورن کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پی غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي د دله قوله دا به په سرحد کې د سولې سبب شي او یو مهم پرمختګ به وي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي له ډیورن کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ډیورن کرښې تر څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث اوختي او لدی وړاندې د ملي مقاومت جبهې هم ادعا کړی و چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندې ځای بدل کړي. خو دې جبهې د دې ادعا لپاره کوم سند نه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت لدی وړاندې د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځلې د مذاکراتو قربتوب هم کړي. هغه مذاکرات چې پایله یې نه درلوده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی امریکا غږ سره په خپله مرکه کې دا هم ویلي دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پی له مشرانو سره خبرې پیل کړي خو په خبره یې دا خبرې تیر کال په دې خاطر بې نتیجې شوې چې دې وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودې. د پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټي د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو حکومت دا راپور غیر واقعي او غیر متوازن وباله.
په دې موضوع زموږ بل همکار محمد خاطر پردیس له پخوانی پوځي کارپو اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د ټي ټي پی پاړه د طالبانو سیاست څه دی.
د افغانستان د جهاد تر عنوان لاندې افغانان دوی په پېښور، وزیرستان، کویټه او د کرخې په نږدې ښارونو کې دوی مشتول او د همدغې نه تربیه کېدل، مسله کېدل او د افغانستان د ځپلو او د افغانانو د وژلو دپاره د جهاد تر عنوان لاندې دغه جګړه روانه وه. خو کله چې د افغانستان کې دوی موافقه شول او د آی اس آی پروګرام عملي بڼه باندې بریالی شو او د افغانستان دا روندار لاړه د منځه ولاړه، د افغانستان نن زه په دې باندې متیقن یم د دغوی دغه عمل چې طالبان کوي دا واضح او پوسکنده ده چې معلومیږي چې دوی د افغانستان خاوره او بالخصوص د ټي ټي پی انتقال شمال ته، د خراسان د ډلې او د نورو ډلو انتقال د خپله د پاکستان له خاورې نه چې انتقال شوي د افغانستان ته، حتی خپل القاعده دوی شمال ته د دغې لپاره انتقالوي چې چین او روسیه سره لاس ګریوان شي.
آیا فکر کوي چې طالبان په دې برخه کې ولس او نړۍ ته باید یو واضح او ښکاره وضاحت وړاندې کړي؟
بالکل باید، مګر طالبان دغه کار نشي کولای. ولې نشي کولای؟ چې طالبان تر اوسه پورې په دغه دوو کلو کې چې دوی په قدرت کې دي او د ټول افغانستان څلور دېرش ولایت ورسره دي، دوی تر اوسه ونه شو کولای چې د افغانانو سره اقلا دغه مشوره یې کړې وي یا دغه مشوره تیار کړې وي چې موږ ستاسې حاکمان یو. بنان خپله طالبان د دغه پروژو یوه برخه، اساسي برخه د دغه پروژې چې دغه جګړه ییز حالات په دغه سیمه کې ساتل، دوی د دغه جګړه ییزو حالاتو د ساتلو یوه پروژه ده. بنان طالبان د دغه پروژې له ادرس او د همدغه اهدافو لپاره، د همدغه اهدافو د تطبیق لپاره دوی قدرت ته رسېدلي دي.
راسخ صاحب، دغه امر د افغانستان شمال ته او په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته اشاره وکړي، څومره لوی ګواښ ګڼل کیږي؟
یعنی زما په نظر خو زه چې تر کوم ځایه پورې دغه استخباراتي لوبو کې یو څه مغزم کار کوي، دغه لوبه تر اوسه پورې د افغانانو په زیان او د جانب مقابل چې د روسیې یا د تاجکستان او ازبکستان دغه زموږ ګاونډي ملکونه دي، دا ټول په یو تشویشي حالاتو کې ساتلي دي او دغه جنګ د دوی پورته ورنه باسي. نو زه فکر کوم دا واقعا ډېره خطرناکه جګړه ده. اوس هغه څوک حاکم کوي چې ملت هم ګونګی دی او ملت هم نشي درېدلی او ملت ته هېڅ توان هم نه ده پاتې چې اقلا دا پوښتنه د مطرح کړي د طالبانو نه چې طالبانو تاسې ولې دغه ټي ټي پي په کوم اصولو باندې تاسې دا شمال ته انتقالوئ؟ د خوشتپې یا د خوشتپې د کانال په سیمه کې ولې دا خلک تاسې ځای پر ځای کوي؟
د پوځي چارو کارپو اختر محمد راسخ خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واپېده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته وویل چې په خپله د وسلوالو غلاو شاهدان وو. تازه د یوه پخوانی پوځي لال محمد غریب زاده خپلوانو ادعا کړې چې نوموړی تیره اونۍ په بلخ ولایت کې په یوه رینجر موټر د سپرو ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې وه، ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلې چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوری نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده د تېرې پنجشنبې په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه یې غوښته د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې نوموړی په یو رنجر موټر کې سپاره نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارات او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شوی و په اعتبار له ایران څخه راستون شوی و. اسلامي امارات ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دی په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارات دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونۍ تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې د عمومي بښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان وو. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریبا 2,70,000 څخه ډېر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل یې راځنې واخیست. غله په غرمه کې د لویې ټکرۍ په اغوستلو سره زما دوکان ته ننوتل. کله چې ټکرۍ پورته کړل، دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. په زور او شکنجه زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنې کابل یو اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوې او شوکې ډېرې شوې دي.
حتی فامیلای ما، همسایا، از دست،
حتی زموږ کورنۍ، زموږ ګاونډیان د غلو له ویرې او یادا چې دوی لارې نیول کېږي او له دوی څخه یې موبایلونه اخیستل کېږي، نشي کولی د شپې د 2 بجو وروسته د پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې 14 هېواد وباله او ویې ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14,000 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي، چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
په کونړ کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه دې ولایت ته شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ د ښکلو منظرو ننداره یې کړې ده. د دوی په وینا دغه ډول سیاحت د ملي یووالي له یو بل سره د پیژندګلوۍ او د ځایي اوسیدونکو په اقتصاد ښه اغیزه کوي. تفصیل په راپور کې واورئ.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هر دره او سیمه یې بېل ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال یې ولایت ته نږدې 80,000 کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیع ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسېدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو سنگر رحمانی
زګه یو د کلند خلکو اقتصاد سره خوشو دی ډیری پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شول زمونږ فرهنګ سره هغه آشنا شول د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځیدل خو په خوشحالۍ تر یو اندازه وسم په کنړ کې د اختر رئیس سپاتې په دې درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دی خو زما نورو هیوادوالو ته هم دا پیغام دی چې راځي چې کنړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسداباد بل اوسیدونکي ضیاءالرحمن سپینغر وایي لیبی سیمی بلی تا دی سیلانیانو تگ را تگ دی اقتصادی گتو ترسنگ نور زیتی خیگنی لری.
دی اقتصاد پا پیورتیه که هم دیر رول لری دی ملی یووالی پلار که دا دیر ارزخمن کار دی. بلا لوی گتا چی دا حقا دادا چی دی انسانانو پا روان وانی دیر خی تاثیر کهی. دا دی انسانانو فکرو نمسبد لور تا بی یو کورانی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هیلمو دادا چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او دی هیواد آری سیمی تا پاملره نو که سرکون پاخی که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کنر د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزي پښتونخوا مومند او باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولی او دروازې بندې کړي دغه تګ راتګ بند شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو لاندې ده چې وایي کته شمله په سر کژوړې زه چرمدار کمیس په غاړه ګرځومه. چرمګندل په افغانستان کې خورا لرغونی کسب دی. د لرغونوالي ترڅنګ خورا سخت کار هم دی، خو داسې شزیشته چې له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي. لیما امرخیل همداسې یوه مېرمن ده چې زموږ همکاري نرګس حسنزی مومند ورسره خبرې کړې او په کار او ژوند یې راپور جوړ کړی دی. دا راپور د لیلما په خبرو پیلېږي.
دا کار له دیالس کلنۍ نه شروع کړی. د نظر په دې چې ما ډېر علاقه بندي له دې کسب سره درلودله.
درې څلوېښت کلنه لیلما امرخیل دېرش کاله کېږي چې په جامو او نورو بېلابېلو ټوټو چرمی ګنډي. لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. درې زامن او دوه لورګانې لري. لیلما تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي، خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزو له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي. نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري. لیلما چرمی ګنډل له خپل ترور زده کړي دي او اوس یې د خپل لورګانو ته ور زده کوي.
جوړ جامې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت وخت نیسي، او دا د دې کار چې د وخت سره یعنی سخته ده، اسانه نه ده. ډېر یعنی سړی په مشکلاتو باندې کولی سي. په ډېر وخت کې دغه چرمه دوزي زده کوه یا دستوزي. ډېره چرمه چې ده ډېر رول لري، ډېر خلک یې خوښوي او ښه بازار هم لري.
لیلما وایي اوس مهال ښځې اوږدې چرمدارې جامې او نجونې بیا لنډې خوښوي. دا زیاتوي داسې چرمدارې جامې هم شته چې دنیا لمسۍ او کړوسۍ اغوستي، خو نه یې چرمې خرابې شي او نه یې هم ډیزاین زور شوی دی. لیلما زیاتوي چې ښه د چرمو کار هغه دی چې عالي درجه د چرمو فیته پکې وکارول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي. لیلما څلور کاله کېږي د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځانته جوړ کړی دی چې د ځان تر څنګ ډېر نورو مېرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمردوزی ده، بخش ډیزاین د لباس ده، او چرمدوزی ده، دستوزی ده، گرافدوزی ده، چوبکدوزی ده، موږ مخکې بیایو او بل سرتختیان هم جوړوو، بړستن هم جوړوو. تقریبا درې کاله ما د بړستنو کار وکړ او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړی ده او و کاله ما په ایران کې کار وکړ. نو بیرته سې افغانستان ته راستنه شوم، هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار ور وښود. نو فعلاً هم از تولید ګنډې افغاني لرم، سدا کار زه خپله مخکې بیایم. تولید غون تولیدات مخبل دي خپلای جوړاو ما خپلای بازار ته مړم خپلای فرمایشاتم حاصل
اخو لیلما وای کارونی د جمهوریت په پرتله ډیر پیکا شوې دي ان په خبرې د دکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي
مشکلات ډیر دي د دکان کرایه نسو کولای چې پوره یې کو نو فروشات نه سره بازه کوم فرمایش ګراسي هغه فرمایش واخلو نو کارونه نسته هغه کارونه چې په خو او موږ ته هیڅ درآمد نه درلوده د میاشتې 10,000 هم درآمد درلوده او فعلا باور وکړئ چې موږ 5,000 هم درآمد نه لرو نو کارو نسته نو تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې خصوصا ښځې ډېرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کېږي دا خپله یوه خاطره داسې وایي
چې ما یو جوړ کالی جوړ کړی و نو تمام کالی مې بسته بندي کړی خیاطي ټول کار خلاص یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي د بالاتنه مې سرچپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه فکر مې نه وسته وای بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړه
د چرمو ګنډل تر ډېره په افغانستان کې ښځې کوي او ډېری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې ځینې نجونې خپل خاطرې لیکي دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې لزان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي ارواپوهان وایي د خاطراتو لیکل انسان ته ذهني آرامتیا وربخشي او د نوښت سبب کیږي
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده ترخی به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي
ټولو زده کوونکو پېشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ولا
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو صوفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلی ده او هغه ماته ډېره جالبه ده هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په همغې وخت کې یم یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي
دوستان ملګری مې ډېرې لرې لرې دي خو کله چې د هغه خاطراتو کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت ته هغوی په څنګ کې دي او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم ملګری مې په صنف کې هغې په خاطراتو کتابچه کې خپل احساسات شمه ته بیان کړي وو په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کېنوې نو دا ماته ډېره جالبه م او ډېره ښه خاطره مې
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابې کې او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري مو کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي د خلاقیت لامل ګرځي له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي انسان ته سکون ورکوي
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله
کله د خپل ژوند خیو ترخی خاطرې لزان سره لیکي. دا کار هلوکانم کوي. لیکوالم په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له خخ کلا سره ډیر مرسته کوي.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته یعنی نه نیمې بجو ته رسیدلی یو، د دې سات لانډ خبرونه واوري. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښته دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن شوبل شوي دي. له کندهار په بل خبر کې ویل شوي دي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینجیری جسد چې نیم ژبیو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپینجیری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم، او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندی 1500 الوتنی کړی او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو درملو او واکسینونو په شمول د بشری مرستو 19 رسول دي. په ازبکستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ اسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنۍ مشر شوکت میرزیایف د درېمې دورې لپاره بریالی شي، او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري.
د چاپت درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافی بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خځې وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کده، بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې د بولی دي. دا سورس هم راغلی چې زه په تیشا وحلیم او چاقوی را باندې را یستلې ده. زما مشر زوی به ډیر واه څو ځلې زه د کور شړلې یم.
دا چې د معتادینو ګوخه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څه ډول رواني ناروغي اخته کوي، په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
فکر یې نازوانه موبایل در مات ک
نازوانان تاسو یاد کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی، او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کاله پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیریدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژي کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13000 معتادین د درملنې اسانتیاوي لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې دریم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډیر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاری کوي د پیشکاری نوې بمبې نه لري او څو معتادین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما دفتر مرستیال مارک سپوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلي پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو، واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او احتیاط له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډېره پر مصرفه او ډېره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډېر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډېره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تېر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10000 یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلا دی پودر وشی، یا می خور الجزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلا پا مری که نوام، پا مور خوست بی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلا نواخست یو نیم لک دالر بو، پیونده سرمایه مکول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورول لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواوری.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادې ښځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دې ته مجبوره سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام ته دې سبب سوی چې د روغتیایي ستونزو تر څنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټی هم پر اوږو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادې ښځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غږ پیل کیږي.
ما دامی بار مونده، ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم. کی ما
نگاره یو دو څلویښت کلنه میرمن ده چې د بامیانو د ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دا چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي وایي لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تیریدو سره ده هم ورسره معتاده شوه. نگاره ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
بارها خودم علت کرده، بارها
زه او زما اولادون چو زلی ده بولیدی ده سورس هم راغلی چیزی پا تیشا و حلیم او چاقوی را بانده رایستلی ده. زما مشرزوی بیدیر واحد چو زلی زه لکور شرلی ما
از خانه کشیده.
د نګاری په وینا بیوزلی د روغتیا امکاناتو نشتوالی او ټولنې ناسم چلند پر معتادو ښځو د ژوند کړۍ راتنګه کړې ده. د بامیانو معتادې میرمنې وایي چې روغتیایي خدمت په واک کې نه لري. د نګاری تر څنګ لسګونه داسې معتادې میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. 26 کلنه فرزانه چې د 4 اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا لڅلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالی مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یو خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتادې مېرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هېڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نېټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسي کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې مېرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
بدلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کیږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظره وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو مېرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلې او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر 20 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپل معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یوځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي، دا خپله ګوشهګیري او یا هنزوا طلبي یا اختلال دی. د همدغه اختلال ذهني حالت دی، من جمله هنزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سو هزان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او لالاسه یزي. حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تعداب کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوتن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیري وینځو طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپله معتاد فرد دی ویری احساس کوي د دې لکبله دوی نو پندغه خوخی او معافلو کې اشتراک نکي دا ویریږي چې دې تکوم حل تکوم حالت را ماستنه شي په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اختهونه شي او د دې نه دا شرمنده او خجالت خجالت زدگی حالا تورتا پیدا و نشی چی ده مخدرات تو کنو استفاده کهی
ایا طول متعدین هم داشت گوخه و سیدل خوخوی که جین و زنگل و نشهی موادو دوی دیر دول گوخه زوند کولو تاریسته لیدی؟
اکثرا نغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول او هفیون او کوکائین او شیشو او یا شیشه او هم ویتامین چې استفاده کوي دوی ته هم دغه حالت د گوشه‌گیری او د انزوا طلبی حالت ورته لیدل کیږي او علاوه دوی باندې د الزایمیر او یا د حقل زوال او د لیلیوم مرض هم لیدل کیږي اکثرا لیدل شوی دی دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي
دا چې معتادین د خوخویو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغېزې کوي
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دی دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دی او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یاو افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثرا دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي خو لیکن دوی وایي چه مونگ چوک و شاره نشتن و مجبوریو چه دغه زان بنده تعمیل کنو
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري دا چې معتادین د خوخوی په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني نو د دې له کبله نو ته خپلوان یم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیط و په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي او خجالت زدګي رامنځته کوي نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره یې معتاد شوی دي
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې واوسي دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده یعنی حکیوت دی نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې د یو مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده لیکن چی مزمن حالت تلاشی اغا بیا مشکلات را منستکی که دیشی چی طولانی مدت تداوی و غواری ضرورت وی حویا دا چی که دیشی چی داد معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نور کهی اغا حالت نو دیمدغا معتادین و پامنس که دیل لیدل سویدی چی اغوی تا بیا لکش ما قبلا بیان کرد دا الزایمیر و دلیریوم و حویا دا حقل زوال مرزون حویا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورته پیدا کیگی چه هغه وخت نو تداوی لیک زره مشکل وی او یا هم ناممکن وی.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی دا ده چې دوی په مراکزو د معتادینو تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادینو مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت راوزی. نو دوی باید اغا تعهدات چه کانسلر و داکتر صاحبان و روانشناس سرکهی پا امغا بنده عمل لکی او کورنه هم دوی سر بدرفتاری و دا استگما و او یا دسکریمینیشن لری کی زکر چه دوی باید بیر تخبل همغا ولی آلت تراشی و نرمال توگه جواندو کی.
دا زدی راژیو درن آوریدن کو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دوکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي خو جمیل په قهر کېږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسې له انډیوالۍ توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دوکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنه؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ، بل سیګریټ هم ډکې زور ور. غفار جان بل سیګریټ هم ډکاس
ور ډکې
یال دان نه ناستانی را ډکې
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې ووهه، هغه یې هم اول ځل دی را باندې تاوان نه شي.
آجی اسلامه دا څومره خوږه سندره ده، تو خو د آواز لږ جکه
کومه سندره
تاسو چوپ شئ. دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده، تاسو ولې خواندی؟
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشه زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده غپا.
تو فکر کوی چې زه د سپي غپا او سندره نه سره پیژنم؟
واله کارو تاسو ولې خاندی؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسو نه پوهی ده سندره او د سپي غپا نه سره پیژنئ. دا خیر زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو نه دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالغ ته نږدې کا دې نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی.
دروازه مو خلاصه کړې ده، دغه یې سیر دی بس یوازې کښېنه.
ښه سمه ده، دا دی کښېناسته ته ودرېږه زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره.
دا موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، خو کور ته ځم کو موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده واخله
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې که کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه خدای دې نه کوي، ولې به لیونی یې؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټی په سر نیولې دي ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
وای څومره دې والله
نږدې و چې پښتور کې مې وچاو دي
والله کا پښتور کې دې پرېدا په جمیل په زوار شه تر کوره ورساوه نشه دې په کومه کنده کې ونه لویږي او یا چیرته موټر نه وای
وای نسارا ورشه سیګریټای مو پی وه کار څه پی وږي په بوګ به په خدای تا واکي
نہ زارا نہ سڑے ادھر دور کی تاسی پورا سگریٹا پی ہوا
بس یار ساتھ خدای تیر شو
ہو ساتھ ہوں تیر شو زد جمیل پہ بارہ کے اندیکھنا لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم السلام غفار سڑے مشے نثار تم سڑے مشے خیر راغ لے
خیر اسی جوان دے اسی اوہو جمیل جانا دلا سے بولے چڑھ لے رہی
داخو پرون مقام جستا سے لبنڈار سے خکور ترتلم لارا کی پیو کندہ کی بول ویدم اولاس میں مات شو
سوائی مات شو
او مات شو
نو ڈاکٹر تو ورغ لے
ورغ لم ڈاکٹر ملاس پہ گچو کی راو تاڑے
خیر خدای بھائی جور کی خا او زارا تو اوڑ مشپل سات تیر شو کنا
سے سات بہ میں تیر شو ابھی بابا یہ وادی بنڈار وہ داسے بنڈارو نہ خوب گاؤ تاسے ہمیشہ کہو
دانو تو وائے چی آجی بنڈار وہ تا تر وہ سے پورے دے 400 سگریٹائی وہ ہلائی وہ
نو سگریٹائی خوب میں وہ سم نہ دے وہ ہلائی
دانو تو وائے چی نمی دے وہ ہلائی یو دو دم نا یو پورا دانا سگریٹائی دی وازی وہ داسے عجیب خبر دے کولی چی لخندا دے مڑکنو زورا وارا
نہ پوئے گم دمانے دی یاد
ستا با دے بھی یاد خوب مک پو موبائل ویڈیو در دا جوڑا کڑے دا
ہاں ویڈیو مو جوڑا کڑے دا داسے رخ کارا کئی
دا دے بھی گورا زمان پو موبائل کی دا وہ دے گزر تے وخیم دا دے بھی گورا اے
ادھر سے چارا نکم آن آن
ورزا ورزا رکھا تو کیا لکھا رہا نختہ بریک نہیں بولے دے
کیا خیر دے خوب کرتا سب بس دے لے گئی بس اس شرم آیا نہیں لے رہی
فکر ہے نازوانا موبائل درا مات کا
نازوانان تاسی از کزه
ولی موگا چه نازوانی در سر رکڑی
دا نازوانی نده چی یه وار مدی چر سو سیگریتای را باندی واه او بیا مو ملانده را باندی واهلی ویڈیو مو هم را نجوڑه کرده
دا خواندی والی دا پاندی والی که خوصا تیری وینو
دا اندی والی نه بلکه بیزتی دا تاسی زمان اندی والان است که زمان دخمنان اندی والان دا سی وی چی خپل اندی وال پا چر ساخته کوی
نو دا خو یاو ساتیری وا پا یاو سیگریتی خود سوک نچرسی کیگی
بس بس دا خبر نور پریک دای زه سار لنن څخه هم له 400 سره او هم ستاس سره خدای پامانی کوم نشه سړی بی عزت کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چاری دلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خدا دې ماته شوه او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولی
نشه دې ورکه شي تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه خلاص
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
جهان می ته پروا لاس کې لاس لر مستا ستا پختن می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا سمې دین سمې دنیا نه
کم سو خانه کم